افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر روان سیاسي وضعیت د افغانستان د پاکستان د کشمیر له کړکېچن حالت سره تړلی بللی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. دوستانو ستړي مشهید آزادې رډیو په بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، همدارنګه 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی هم دروو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ دا دې سات خبرونه ته. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمو فتیش وایي چې په افغانستان کې د خیالي سرتیرو شمیر کم شوی دی. او د روسیې حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې پر وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې اسیګار نوې ریپورت وایي چې په ورستوي میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی، او دا ځکه چې اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوی او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون موندلی. د اسیګار ریپورت چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو د روان میلادي کال اپریل تر جون میاشتې پورې وایي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 240 سره سرتیری کم شوي. ریپورت په افغانستان کې د خاتم لاټړ د ماموریت لقبل وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری وست بایومټریک تر پروسی تیریږي او په غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه ریپورت کیږي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې د هڅو د بریاو په خاطر دا امریکا او د دې قضیه له نورو خکیلو لورو سره همکاري وکړي. دا خبره د پاکستان د حکومت پر رسمي ټویټر پاڼه خبره شوې. زلمی خلیلزاد همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ولیدل. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر له کړکېچن حالت سره تړلی بللی. شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشي دې خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په ځواب کې ټینګار کړی چې پاکستان د دغه ډول څرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي او د افغانستان کړکېچ له کشمیر سره هیڅ نوی تړاو نه لري. دا بدخیس والی وای چې په چوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرکشوب لا وختي او د ملکی مرکشوب لپاره ریپورت نه دی ترلاسه کړی. عبدالغفور ملکزی پرون ماخام ازادې رډیو ته په دې اړه وویل
چوند ولسوالۍ د غور په منځ کې د غلطه سرحد کې شوی هلته دوه موټرسایکل یو ته ویجاړ شوي دي، څلور نفر مړه شوي، یو زخمي دی. د ملکی دغه راپور نه دی راغلی، دا پروسه پر دا راپور نه دی راغلی.
د بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان ظفر پرون ماسختن ازادي رډيو سره په ټلیفون خبرو کې تایید کړ چې په دې پیښه کې سختدریزي هدف ګرځیدلی او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې هوایي بریدونو کې د ملکی مرګ ژوبلې ریپورت ورکړی و. افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په مشرۍ د امنیتي سکتور په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپله طرحه نور هم منظمه کړي. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل ازادۍ رډیو ته وویل
یو مهمه طرحه ده چې انشاءالله د دې په پدې کې دوه سره به ډېر یو غټ بدلون په دې کې راشي چې موږ وسله او وسلوال ټول که د چا شخصي دي او که دولتي دي، دا دولتي سیستم کې جذب کو، دولتي سیستم کې ثبت کو، او د دولتي سیستم له لارې نه دا سیار کو چې هر چاته امنیتي خدمات د دولت له خوا ورسیږي، د خپل سره وسلوالو کسانو د موجودیت مخونی ولسی.
د افغانستان په لوی خارونو په ځنګل توګه کابل کې د غیر مسوله وسلوالو کسانو د حضور او موجودیت موضوع ل کلون رئیس د عام خلکو لپاره د اندېښنې وړ او د ناملیو سبب بلل کیږي. د ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په دن خار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي گذشت توغندې او بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې تر ډیر شو زیات کسان وشلي. د یمن صدر اعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنځم بی د حوثیانو په بریدونو او په دن کې د پولیسو پر یو پوسټ په چاودنه کې لاس ترلود. دا رسنیو د ریپورت لمخې په عدن کې پر یو نظامی رسمي گذشت په حمله کې د قومندان په ګډون 2 کسان وشل شول. دا حوثی یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن وشتون کې توغندې او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر دغه رسمي گذشت برید وکړ. د بلې پیښې چې وچاودنه و مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی د بی پولي ډاکټرانو په وینا هغه حمله کې 10 کسان وشل شوي وو. دا روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې پر وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه توضیحات نه دي ورکړل شوي چې د پزندان کې پریاخته شوی و او په نتیجه کې په روغتون کې بستر شو. دا تور پورې کړی چې پزندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي دي. دا روسیې د رسنیو د څار دولتي اداره وایي چې د برتانیې او نورو بهرنیو رسنیو د جریمه کولو په خاطر به اوسنی قانون اصلاح کړي. دا د ادارې په وینا د اقدام ځکه کوي چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ بی پرېتوب نه مراد کوي. دا پریکړه چې د لندن لخوا د روسیې په آر ټي ټلویزیون د جریمې وضع کولو په غبرګون کې شوې ده پرون په ډاګه شوه. په لندن کې د رسنیو د څار دولتي ادارې پر روسیې آر ټي ټلویزیون له دې کبله جریمه وضع کړه چې ویلي دا ټلویزیون رپورټونه په بې پرې توګه نه ورکوي. د سوریې د جګړې د ناسیانو اړوند او د اوکراین د پالیسیو په برتانیا کې د روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو په اړه خبرونه بې پرې نه دي. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا پاکستان د صدر اعظم عمران خان له غژمنې به مخبر کو چې د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې به هیواد له ټولو ښکېلو لورو سره همکاري وکړي. په عین حال کې دام دراورو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر د کړکیچن حالت سره تړلې بللې هغه څه چې افغان چارواکو رد کړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده او څو چې افغانان د دې پروسې واکمن نشي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د پوخانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونې هم درسره په یو ریپورت کې شریکوو. د ازادۍ رادیو د سولې د خبرو لپاره د 15 کسیز پلاوي له ډلې د 11 کسانو نمونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا او روسیې لخوا د جمعې په ورځ چې د اګست 22 نېټه ده یعنې نن اتومي تړونونه دواړه هیوادونه په رسمي توګه ووځي. نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې ځای شوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سول لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سول د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره هم کار وي. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې لیدلې. ملالۍ بشیری په اړه ریپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنځشنبه په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلی چې شاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اوم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړي. دواړه لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغانی خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشی هم داراز د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوحه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دي له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل سوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و، که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د مرستې ډاډ ورکړی، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر له کړکیچن حالت سره تړلی بولي. شاه محمود قریشی وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشی دی خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په جواب کې ټینګار کوي چې پاکستان دی د دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلې ګامونه پورته کړي. خاطر پردي سلنو روجو زیاتو سره
د پاکستان دان ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی له قول لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې ورسپانې له قول ویل شوی شاه محمود قریشی د چهار شنبه پورس په اسلام آباد کې خبري ناست ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کول لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بي ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بي ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ځواب وایي.
پاکستان خارجه وزارت دا خبره کړي دا خو صحیح ځکه نه ده چې د افغانستان موضوع یا افغانستان یو مستقل ملک دی او داسې د پاکستان سره سرحد لري او دا نړۍ ډېر ملکونه دلته دي او یو جنگ روان دی، د هغې د حل دپاره پاکستان همکاري کوي. په دې برخه کې دې همکاري وکړي چې
د خاغلی دین محمد پوینا پاکستان تل په داسې نازکو شرایطو کې د خپل په ګټه څرګندونې کړي، وستمه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي. د سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم بیا په دې اړه داسې وایي.
فکر کوم چې دواړه غیر مرتبطې مسلې دي، ولې پاکستان غواړي چې دغه سیاسي شرایطو کې د امریکا په ملاتړ باندې کشمیر مسله د ځان په ګټه باندې تمام کړي.
هڅه مو کړ په دې اړه د حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. پاکستان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا اوس د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې په درشل کې ده. له همدې کبله پاکستان هم غواړي د دې ډول څرګندونو پر مټ د کشمیر د قضیې ارزښت زیات کړي او د افغانستان د قضیې حل د کشمیر د قضیې حل سره وتړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان وسنۍ وضعیت د کشمیر له کړکیچن وضعیت سره تړلې بللې، خو د افغانستان د سولې شوراوي پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په سوله کې صادقانه همکاري وکړي او د افغانستان وضعیت د پاکستان د کشمیر له وضعیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. بلخوا د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر هغې چې د سولې د پروسې بهیر د افغانانو په واک کې نشي، سوله په هیواد کې نشي راتلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو هڅو سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلې. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمونږ هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمونږ په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړې ته رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همداشان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
ما فکر میکنم کی دا جای حقیقت نه
دغه سرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او دا سه سرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
با افغانها آقای خلیلزاد این پروسه را به پیش میبره.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان، اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
سټراسفور کامنټری خبرونې د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد تازه سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي متحده ایالاتونو له طالبانو سره د تړون د نهایي کولو لپاره چمتو دي. سټراسفور کامنټری درې ټکو ته اشاره کړې. لومړی دا چې دا خبرې به ماتې شي. د خبرونې په لیکنه د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو غوښتنې ښایي یو بل ته د منلو نه وي او یا دواړه لوري له خبرو ووځي. دویمه خبر چې سټراسفور کامنټری ورته اشاره کړې، هغه د خبرو او جګړو دوام دی. په مقاله کې راغلي د ناټو له ملاتړ برخمن افغان پوځیان به له طالبانو سره جګړه مخته وړي او اخوا به امریکا له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي. درېمه او وروستۍ مسله چې سټراسفور کامنټری پرې بحث کړی، هغه د سولې تړون دی. د اوسنیو خبرو اصلي هدف د سټراسفور کامنټری په خبره سولې ته رسیدل یادېږي. نیویارک ټایمز رسپانی هم یو ورته موضوع اخیستی او په سر کې د افغان ملکانو مرګ جوب لیا ده کړی ده. په مطلب کې د افغانستان لوی لوی لار د مرګ او ژوند واټن مول شوی. د رسپانی په لیکنه د هرات کندهار لوی لار چې د سیشمې پر اس پکې یو مسافرونکو بس په ماین وخوت او غنو خلکو ته مرګ جوب لواړوله، د افغانستان له خطرناکو لوی لارو څخه یو ده. د سیشمه ورځې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیانو. نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مرګ ژوب لپاره تر تبصرې ورهاخوا د سولې په هڅو هم تمرکز کړی دی. د رسپانې په لیکنه د طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو څو میاشتنۍ خبرې په دوو برخو متمرکزې وي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکل او د طالبانو لخوا دا ډاډ ورکول چې نور به ګواښ نه پیښوي او تروریستانو ته به پناه نه ورکوي. په دوام کې راغلي که څه هم دواړه لوري د تړون نهایي کولو ته نږدې شوي، امریکایي ډیپلوماتان تر دې هم یو بل حساس پړاو ته هڅه کوي او هغه د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې هیله مندې قطر ته خپل سفر پیل کړی چې د طالبانو له استازو سره په لیدنه کې لومړنۍ موافقه وشي او په نتیجه کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو ټولو خواو رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. آزادۍ رادیو د سولې د خبرو د 15 کسیز مرکچی پلاوی لړلې د یو لسو کسانو نمونه پیدا کړي. په دغه نوملړ کې چې درې باوري سرچینو آزادۍ رادیو ته تایید کړي، څو خزي هم شامل دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
هغه نوملړ چې آزادۍ رادیو ورته لاسرسی پیدا کړي، د حکومت د سولې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی له جملې د یو لسو کسانو نمونه دي چې دوه خزي هم پکې دي. درې باوري منابع او چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. د سولې د عالی شورا مرستیال حبیبه سرابی او د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی هم پکې دي. پر دغه دوه ښځو سربیره په دغه لیست کې د عبدالحکیم منیب، محمد ناطقي، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاءالله لودین، انور الحق هدی او باتور دوستم نمونه شامل دي. تر اوسه د څلورو نورو کسانو نمونه ازادي راډیو نه دي موندلي، خو د منبع په خبره دغه څلور کسان له هغې ډلې دي چې په قطر کې په بین الافغاني ناسته کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی کولی شي چې له طالبانو سره مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي.
با توجه به تجربیات گذشته
تیرو تجربو ته په پام دا ځل یه داسې لیست چمتو کړی چې ویل کېږي یو پراخ لیست دی او له داسې مهمو دولتي او غیر دولتي اشخاصو جوړ دی چې مقابل لوري ته هم د زغملو دی.
که څه هم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د اعلامیې له مخې له طالبانو سره د خبرو کولو د 15 کسیز پلاوی لیست وروستی شوی، خو حکومت له 20 ساعتونو وروسته بیا هم د دغه پلاوی نومونه خپاره نه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه قطر ته روان شو او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل چې د لږې مودې لپاره به د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې تم شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک شي. خلیلزاد افغانستان ته د دغه سفر پر مهال لس ورځې په کابل کې تیرې کړې او له کابل روانېدو یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم.
سفر ډیر ښه و، حتی کابل ته مې دغه سفر پر دند زما له ګمارل کېدو راهیس تر ټولو بریالی سفر و. موږ له افغان حکومت سره له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د راتلونکي ګامونو په برخه کې موافقې ته رسیدلي یو.
طالبانو مخکې له دې ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان وروسته د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو او افغان حکومت سره د حکومت په توګه نه، بلکې د یو لوري په توګه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شي او تمه ده چې افغانان له 40 کلنې جګړې وروسته سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا او روسیا د جمعې په ورځ چې د اگست میاشتې 2مه نیټه د اټومي تړون په رسمي توګه وځي. د منځني واټن ویشتونکو اټومي قواوو تړون 1.5 کاله مخکې د شوروي اتحاد او امریکا تر منځ لاسلیک شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
هغه تړون به چې په بشپړه توګه یې د منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو مخه نیولې وه، د اګست په 2مه نیټه وروسته له هغه پای ته ورسیږي چې امریکا او روسیه په رسمي توګه له دې موافقې ووځي. د دې موافقې له مخې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې له 1500 څخه تر 1500 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي بالستیک او یا له مځکې کروز میزایل ځای پر ځای کړي او یا هم جوړ کړي. د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو تړون یا INF په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچیف لاسلیک کړی و. منتقدین خبرداری ورکوي چې که امریکا او روسیه له دې موافقې ووځي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي پیلېدای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې موافقې له ناکامېدو سره به نړۍ پر اټومي جګړه له بې ساري وقفې لاس پر مځکه سي.
I am troubled by growing friction.
د ویل ز د دوو لویو نړیوالو اقتصادونو ترمنځ ترنګلی وضعیت اندیشمن کړی یم. موږ باید لسړی جګړې دکړه وکړو او د نوې سړی جګړې مخه ونیسو. پر آئین ایف سربیره د روسیې او امریکا ترمنځ د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د مخنیوي موافقه په 2011 کال کې عملي سوه. که امریکایان او روسان نیو سٹارټ د تمدید په اړه پریکړه ونه کړي، دا موافقه به په 2021 کال کې پای ته ورسیږي. امریکا او ناټو چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې د وسلو سیستمونه جوړ کړي. د دوی په وینا په دې کار سره روسیه له نیو سٹارټ موافقې سرغړونه کړې ده. په ځانګړې توګه د 9M29 یا SSC اته میزایلو په مورید کې چې د ناټو په وینا شاوخوا 1500 کیلومتر واټن وشتلای سي. مسکو وای 9M29 تر 1500 کم واټن وشتلای سي او پر امریکای د تړون د ماتولو تور پوری کړی دی. د پخوانی شوروي اتحاد اته اتیا کلن مشر ګورباچیف انټرفاکس خبری اجانس ته په مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر اسو ویلي چې ل INF موافقې څخه د واشنگتن د وټلو پریکړه به نړیوال سیاست داسې کړي چې وړاندوینه به نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې هیواد یې له INF تړونه وځي. د ویل چې هیواد به یې د اګست میاشتې په 2 نیټه له دې موافقې څخه په رسمي توګه وځي. ټرمپ وړاندیز کړی چې چین باید د اټومي وسلو په اړه په راتلونکي کې د هر ډول خبرو برخه وي. روسیې په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یو امر لاسلیک کړ چې له مخې روسیه دا تړون نه عملي کوي او د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د پنځشنبه په ورځ پر امریکایي چارواکو تور پورې کړ چې د INF تړون په اړه پر مسایلو د خبرو لپاره هڅې نه کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 102 ولایتي کمشنران د جمهور ریاست لالوري منزور شو. د دې کمیسون کمشنر قطب الدین رویدا د ازادي رادیو ته ویل د کمشنران ته د جمعې او شنبې په ورځ روزنه ورکول کیږي او وروسته کارونه تاسوول کیږي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان ولسمشیزو ټاکنو ته که څه هم 2 میاشتې وخت پاتې دی، اوس د ټاکنیزو کمپاینونو په درشل کې ولسمشر غنی په یو تازه اقدام کې 102 نوي کمشنران د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره منظور کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په 3 ورځو کې به په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو نوي کمشنران په خپلو کارونو پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
د جمعې او د هفتې په ورځ نو ولایتي کمشنرانو لپاره د ټریننګ او د دوی د آگاهي برنامه لرو. د آینده هفتې په شروع کې به ان شاء الله په ټولو ولایتونو کې موږ ولایتي کمشنران ولرو. ټول کارونه بشپړ شوي دي. دوی د مقعد تقرر منظوري راغلې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې ولسمشر ته د یو شمیر زړو کمشنرانو په ګډون د 110 کسانو لیست لیږلی و چې د 102 تنو د مقررې منظوري راغلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ په ټولو افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د شکایتي کمیسون درالانشا فعالیت لري او نوماندان مدني بنسټونه او عام خلک کولی سي شکایتونه ورسره ثبت کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه که څه هم د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي، خو دا کار ډېر ناوخته بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
یو مثبت قدم ده چې بلافره د شکایت کمیسون تشکیلات بشپړ کیږي په ولایت کې او دا چې وي توانیږي چې پس د مستقیمه ډول باندې شکایت ولایت کې وسیړي، خو اقدام د وخت و
شاوخوا 15 ورځې کیږي چې د جمهور ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي، خو کمپاینونه اپیکه لیدل کیږي. که څه هم انتخاباتي منډې ترلې پسې روانې دي، خو د شکایتو کمیسون وایي چې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو په اړه یو شمیر شکایتونه ثبت شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر وای وست سولې چان زیات دی او باید لدی چان څخه دواله لوري ګټه واخلي. محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د شامیرزا کلینوي د پوهنې له وزارت نه غواړو چې د تعلیمي کال نه وړاندې د واشیر ولسوالۍ معرفت ته پاملرنه وکړي. لا پکتیا ځاځي اړیو با فضل کریم درویش وای په مذاکراتي ټیم کې به جامع کسان وګمارل شي. همدارنګ محمد قاسم زواک د هلمند نوی پر ملکیانو باندې وسلوالي حمله واشیانه او غیر انساني حمله دي او کوم ډول چې ملکیان پنخه کوي جنایت ترسره کوي. عبدالله بارکزی د ناوی څخه وای د اتم پړاو خبرو لپاره خوخی خدای دی وکړي شي سولې ته پکې یو لار هواره شي. او حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ نه وای چې په خبرو کې باید ټول لوري صادق اوسي. دوستان استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه و سم متنیمه بجې شوې ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی واورئ. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون په لیدنه کې ژمنه کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري وکړي. په بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي له خوله پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې نوموړي د افغانستان د سولې بهیر د پاکستان د کشمیر د کړکیچن وضعیت سره تړلې بللی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټون کې یو نوی رپورت وایي چې په ورستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې وسته تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوي او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون کړي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت او د ملکي تلفاتو په اړه یې رپورت نه دی ترلاسه کړی. دا ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي گذشت د توغندۍ او بې پیلوټو الوتکو په حملو کې تر دېرشو زیات کسان وژلي. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نووالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات ورنکړل شول چې د په زندان کې ورباندې اخته شوی و. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پام دې ځای پای ته رسو. ونیسو پروګرامونو ترازو د خزو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هېروي.
نیمه نړۍ
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه. ولې دا زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې خځېوي؟ آیا هغه نجونې چې دغه ډول دښمنیو ښکار ګرځي او صحرایي محاکمه کیږي پاتې ژوند عادي مخته وړلی شي؟ او د دې لپاره چې دغه نجونې له عادي حالت راووځي او ژوند عادي حالت ته راوګرځي څه کول پکار دي؟
تقریبا 15,000 نفر مرکز روی دلم خوان مرد درست
پا دی حق لالوی خدای جل جلاله فرمایی تاسی پا پاک لمن و خز و تور ما پوری کوایی
هاگه شزی چی ده همایوی مراکز سخه ووزی بیا هم که خطر سر مخامخ کیگی نو دولت دنده ده چی ده دوی پا ارتباط زنگری توجه باید وکری
معرفی کرو ایو همایوی مرکز تا و دا با پا مسئولیت که التجوان
وکری داونه دا صابره په نوم د هغې نجلۍ په ژوند غږیږو چې په غزنی ولایت کې صحرایي محاکمه وشوه او شاوخوا اوه کاله یې د خلکو له سترګو پټ ژوند کړی. صابره وایي د هغې ګناه لپاره سزا ورکړل شوې چې دې اصلا نه وه کړې. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غني وړاندې کوي.
وروسته له اوو کلونو له هغې نجلۍ سره مخ شوم چې د ژوند کیسې یې په ډېریو رسنیو کې د زیاتره خلکو زړونه دردولي وو. صابره هغه 22 کلنه ښځه ده چې په 15 کلنۍ کې د خپل یوه کلیوال سره د نامشروع جنسي اړیکې په تور د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د شاوخوا 1,500 کسانو په مخ کې په دروغو وهل شوه. په افغانستان کې زیاتره وخت چې دوه کورنۍ او یا دوه قومونه په خپلو کې د دښمنیو لمن ټولوي نو ښځې پکې قرباني شي او د ټولنې فشار پیغورونه تاوتریخوالی او شخصیت وژنه خزو ته ورګرځي. ځینې وخت که دا دښمنی اقتصادي اړخ هم ولري او د تربرونو ترمنځ د مال او ځمکې په ویش کې څه جنجال هم رامنځته شي، نو یو لوری د بل د له منځه وړلو او شرمولو لپاره هڅه کوي د هغه د کورنۍ په ښځینه غړو ناموسي تور پورې کړي. صابره د همداسې شخړې قرباني ده چې ژوند یې د تره زوی یوې خبرې تباه کړ. هغه وایي د تره زوی یې په دې تور پورې کړ چې ګواکې له یوه کلیوال سره یې نامشروع اړیکې لري او دغه تور یې ټول ژوند تباه کړ.
وخت کې فیصله کړه،
کله چې مشرانو فیصله وکړه نو زه یې راوغوښتم. ویلې هلک ته برات ورکوو او انجلۍ باید سل دورې ووهل شي. بیا یې زه د کلي یوې دښتې ته راوستم. د زرو یا یو نیم زرو کسانو په مخ کې په درو ووهلم. هر څومره یې چې ووهلم غږ مې پورته نه کړ، غلی وم، خو پام مې ورته و. پوره یو سلو درې دورې یې ووهلم.
دغه پیښه د 1991 لمریز کال د وږي په میاشت کې رامنځته شوه، خو له دې پیښې لږ وروسته رسنیو په راپورونو کې ویلي و چې ګواکې صابره تر جنسي تیري وروسته صحرایي محاکمه شوي. خو صابره وایي دا یوازې یو تور و چې په زور او جبر په دې منل شوی و. د صابرې په وینا اوس هم د عدلي طب هغه راپور ورسره شته چې ثابتوي په دې نه جنسي تیری شوی و او نه یې له چا سره نامشروع اړیکه لرلې ده.
کاش
کتنا رپورٹ بچے کو کایم د داخل دوتای د تر زمانه مې کوټی ته کښکرم. ویل اعتراف وکړه چې د خپل کلیوال سره نامشروع اړیکه لري او هغه پتا جنسی تیرای کړی دی. ما ویل ولې مې خپل او د کورنۍ نوم بد کړم، کله هم نه منم. بیا اتفاق چره وستله پلار مې راو خو دی چې ډیر وهلی وو. ویل یې کای ونه منې پلار او خوند دې وژنو او تا دغه سی یوازې پریږدو چې هر څوک در څخه ناوړه ګټه پورته کړي. په دې شرط مې ورسره ومنله چې پلار مې روغتون ته یوسي. نو د تر زوی مې موبایل راوویسته او زما د اعتراف ویډیو ضبط کړه. وروسته مې پلار هم را باندې باور نه کاوه، خو کله چې د عدلي طب راپور ولیده نو ډیر پښیمانه و. رانه یې بښنه وغوښتله.
صابره وایي تر دې پیښې وروسته یې د بشري حقونو مدافع بنسټونو سره اړوند دوسیه شریکه کړه، نو ځکه دغو ادارو ترې وغوښتل چې کابل ته راشي او یوې مودې لپاره په امن خونو کې واوسیږي. دا وایي شاوخوا یو کال په امن خونو کې و او تر هغه وروسته له خپلې خور سره په کابل کې اوسیږي. د صابرې په خبره دوه ځله چې کله د امن په خونو کې هم و نو د خپلو کلیوالو له لورې تعقیب شوي وه او اوس چې د امن له خونو راوتلي تر هغه زیات د ډار احساس لري. صابرې اوس واده کړی او یوه درې کلنه لور لري، خو ګډ ژوند یې هم له ناخوالو سره مخ و. نوموړي وایي څلور کاله مخکې د دې لپاره چې د خلکو له پیغورونو خلاصه شي له یوه سړي سره یې واده وکړ، خو هغه کس تر دریو کلونو وروسته دا یوازې پریښوده او کله هم بیا رانغی. د صابرې په خبره له هیچا یې هم ښه ورځ نه ده لیدلې او تر اوسه یې کلیوال وینو ته تږي ناست دي. صابره له اړوندو ادارو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي، که نه نو وبه یې وژني.
زه د ټولو له سترګو پټ ژوند کوم. د خور سره مې اوسېږم، آن د امن په خونو کې چې وم څو ځله یې تعقیب کړی وم او زه پوهېږم کله چې دا خلک مې پیدا کړي وژني مې. خور مې زما له کبله چاته د خپل کور ادرس نه ښیي.
صابره وایي کله چې په درو وهل کېده د ښوونځي په یولسم ټولګي کې وه او اوس یې په یوه وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده اخیستې. نوموړي وایي اوس 6000 افغانۍ میاشتنی معاش لري او د خپل کور ټول مصارف پرې کوي.
هیڅ هم نشم کولی. دا اوس مې په دې وړکتون کې دنده اخیستې ده. لور مې راسره په غی کې ګرځوم. اوس نه کېږي چې له سره زده کړې پیل کړم او ژوند کولو ته یو امید پیدا کړم. له کوره په ډار او ویرې سره وزم، مخ مې پټوي، باید عاید ولرم. خور او خی به مې یوه ورځ راته صبر وکړي، دوه ورځې، خو تر اخره خو مې نشي ساتلی. دوه شپې په کوڅو کې تاوېدم، بیا مې خور پیدا کړم، غزنی ته یې ولېږلم، خو هلته خلکو پرېکړه وکړه چې ومې وژني. له ټولو پټه بیرته کابل ته راغلم.
ومې غوښتل د صابرې د کورنۍ غړو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی مرکې ته حاضر نه شول. له بل لوري د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دې قضیې ته یې 9 کاله مخکې رسیدګي کړې ده. د دوی په وینا د دغه کمیسیون د حق غوښتلو او هلو ځلو له کبله د هغه پیښې عاملین چې دغه حدود یې په صابرې عملي کړي وو څارنوالۍ ته معرفي شول، په نقدي او بدني مجازاتو محکوم شول. خو پوښتنه دا ده که چیرې یوه ښځه له امن خونو راوځي او بیا هم ګواښ سره مخ کیږي، آیا داسې ځای شته چې د دوی ساتنه او پالنه پکې وشي؟ په همدې اړه د دې کمیسیون غړي شفیقه سپار وایي،
هغه ښځې چې د حمایوي مراکزو څخه وځي بیا هم که ستونزو او خطر سره مخامخ کیږي، نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي. داسې قضیهګان شته چې کله چې ښځې د امن خونو څخه راوځي او بیا په مشکلاتو او په تهدیداتو کې هغه مخامخ کیږي، بیا هم هغه امن خونو ته استول کیږي.
خو د ښځو چارو وزارت بیا له هغو ښځو غواړي که یې ژوند په ګواښ کې وي په مستقیمه توګه دې وزارت ته مراجعه وکړي او دوی به یې حمایوي مرکزو ته معرفي کړي. د دې وزارت موینه سپوږمۍ وردګ وایي، تر هغه پورې چې ښځې له دوی سره خپل شکایت ثبت نه کړي، دوی نشي کولی هغې قضیې ته رسیدګي وکړي.
موږ په 22 ولایتونو کې 28 حمایوي مرکزونه لري د ښځو دپاره. خو د دغه حمایوي مرکزونو تعریف دا دی چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او یا د تهدید د مرګ سره یا د دوی حیات مخامخ وي، د دغو ښځو دپاره دا حمایوي مرکزونه جوړ شوي. انشاءالله دا د ښځو چارو حقوقي برخې ریاست ته راشي، خپل عریضه د راوړي، موږ به د دې د عریضې او د اسنادو په کتلو سره دا به معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته او دا به په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
خو دا چې اسلام په یوې ښځې د تهمت او بهتان تړلو په اړه څه وایي، په همدې اړه له دیني عالم محمد الله سیدزاده سره غږېدلی یو.
زموږ او تاسو په ټولنو کې یو ډیر قبیح زشت او بد عمل چې هغه تهمت یا بهتان لګول دي، په دې هکله لوی خدای جل جلاله فرمایي، تاسو په پاک لمنو ښځو تور مه پورې کوئ. هر څوک چې د لوی خدای جل جلاله د اوامرو خلاف کار کوي عظیمه ګناه ده.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو داسې ودره بولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
ولی د زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي، او څه باید وشي چې دغه ښځې بیرته عادي حالت ته راوګرځي او پرته له ډاره ژوند وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصری کچری وای چې ول په افغانستان کې زیاتره وخت خزی د دوه کورنۍ د دښمنۍ قرباني کیږي.
بدبختانه په د موږ تاسو په ټولنه کې چې د سواد کچه هم ټیټه ده، اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده، کله چې دوه ډلې، دوه فامیلونه یا دوه کورنۍ یا دوه کلی حتی کله کله په شخړو سره مواجه کیږي، یا شخړې په منځ کې لري که یو چاته تاسو د خور مور نوم واخلئ، نو دا یو لوی ستونزه او غیرت موضوع ترې جوړیږي. د یو طرف د شخړې لپاره دا ډیره سانه تمامیږي چې هغه د یوې ښځې نوم د یو چا د خور، د یو چا د مور یا د یو چا د لور نوم واخلي، ووایي چې دا مثلا د چا سره نامشروع اړیکې وي یا نور داسې مسایل په هغه پورې مربوط، په کلي، په کور، په خپلوانو کې د هغې ښځې نوم بد کړي. چون د ناموس مسله ده، یو طرف غواړي بدنام کړي او بل طرف هغه بدنامي برداشت کوی نه سي. نو په داسې حالتو کې په آینده کې ورته ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي. خلک بیا په ښه سترګه نه ورته ګوري، فامیل خرابیانه اوسره کوي، حتی که د واده هم سي، د خپل خاوند په کور کې هم په همدې ستونزو مواجه ده، چون همدا مسایل بیا ورته یادیږي. نو هغه د یو ډېر تریخ ځوند سره مخامخ کیږي.
او دغه نجونې د دې لپاره چې عادي ژوند کولو ته مخه کړي، څه باید وکړي؟
د هغه ستونزې له عمل نه چې یوه ښځه مجبوره سوې ده خپل کور پریږدي، یا یې مجبوره کړې ده چې د خپل کور پریږدي او بیا د امن کور ته لاړه سي، او هغې جنه هغه معین مدت خپل تیر کړي، یعنی قضیه یې هر څه چې وه هغه خپل طی مراحل سي او بیرته له امن کور نه راوځي. دا یوه ستونزه وه چې له دې مخامخ سوې وه. د هغې ستونزې سره تر ابده پورې ځوند کول ممکنه نه ده، ځکه ښځې د امن په کورونو کې د اوسېدو نه وروسته که تر یو حده پورې خپل قوت پیدا کړي، او مخصوصا چې د امن په کورونو کې تر یو حده اسانتیاوې هم شته، د هغوی اسانتیاو نه استفاده وکړي، او کله چې بیرته ټولنې ته راځي کله غی خپل ذهنی قوت نه او د خپل اراده نه کار واخلي فکر کوم تر یو هدا به وتوانیږي.
مسؤول ادارې د دغه خزو د ژوند په خکولو کې څومره رول لري؟
د دولت لپاره او هم د خزو لپاره بهترین عملی پلان بدوي چې دولت وکولای شي هم د خزو ته چې پیغام حمایوي مراکز کې ساتي یا هلته خزو ژوند کوي غوی ته د داسې هنرونو زده کړه مهیا کی او هغه د ټولنې بار دوشم نه وسی او په دولت باندې هم بار نه وسی. یعنی دولت کولای شي دوی ته صنعتي فابریکې یا حتی خصوصي سکتور کولای شي صنعتي فابریکې جوړي کی تر څو خزې هلته کار وکړي او د زحمت نه یو څه لاسته راوړي. د دې اقتصادي امکاناتو برابرولو کې که دولت یو ور سرمایه گذاری وکړي خزې به ټول عمر له دې مشکلاتو نه خلاص وي.
پدې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همایون هیوا درته وړاندې کړ پې تر رسیدګي تر بیا خو وخت ولري.
کور کله
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی وی بل خبرونه ته مو هر کلی کوم داونی په دې موضوع خبري کوي چې ولې ځینې خلک لنور څخ ډیره تما یا توقع لري لنور څخ ډیره تمې څه پایلې لري او لنور خپل تمې څنګه کومولې شو د نور د تمې په اړه د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د ارواپو نظر او پپای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وي و به یوري د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه خاطر پر دې سي درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی وړاندې کوي.
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند، کار او مرستې ته اړتیا لري. یعنی دوی کولی شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي، خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په وس او توان کې نه وي. مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي ترې خفه کیږي، خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي، عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي.
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل یې باید هر انسان ولري، اما ارواپوهن هغه توقعات چې بېجایي، هغه توقعات چې ډېر سي، هغه توقعات به مورد سی هغه پغونی وککی. معمولا موږ ځین ابتدایي توقعات دي، مثلا هر خوان خپل مرمن توقع لري، هر بچای خپل مور توقع لري، هر رئیس خپل کارمند توقع لري، هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتبولو توقع لري. اما که څوک چیرته کار لري او موږ ته اعتراض موږ سره کار وکړه، که څوک مصروف یا موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کو، که څوک پیسې نه لري موږ پیسې تر غواړو، دې ته وایي بې ځایه یا له حد او اندازې ډېره ته. متاسفانه پر نفس اعتماد ټیټ ده، عزت نفس ټیټ ده، خود کمبینه دي، حقیر دي، عقدې لري، او په کوچنیوالي کې ډېر اطاعت سوی دي دوی. په کوچنیوالي کې د دوی ډېر نازول سوي دي، نه ډېر خدمات ورته رایه سوي، ډېر کومکونه ورسره سوي اوس پورته خو دي.
ځینې خلک په دې تمه له نورو سره ښه کوي چې وروسته هم دا ډول تمې دوی هم ترې لري، خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمې پوره نه کړي د راز محمد غوندې ترې خفه کیږي او اړیکې ورسره پرې کوي.
شپږو کاله مخکې موږ دوستانه وو، هغې سره همدغه زموږ پار عرصه کې موږ خګړه ورسره کوله، همکاري ورسره کوله، لازم یو ځای ورسره کته پورته بس منډې مارې تاکي ور تک کولو، او چې کله ما خپله لاس تنګ واقعیت سخت لاس تنګ په هغې وخت کې دا پنځه کاله مخکې، نو په خدای دې ته مجبور وم چې څه رقم ته کور منځکه پټۍ زګرا وکړم، ځان خلاص کړم، لاره پیدا کړم ځان ته، خو موږ هم چاته لاس را نکړل. همدغه وه چې ما بالاخره قطر رابطه کړو، اوس پردی انډیوالان پیدا کړی دي، هغې نه ورکړه چې هر شي غواړم راکوي په اختیار کې راکوي، بېرته زه هم ورسره کوم. دا ما خپل توقع هم و اول نه چې باید څرنګه چې یو نفر ته لاس ورکړم بېرته لاس مونیسي.
ځینې توقعات په طبیعي ډول انسانان لري، لکه د مشرانو توقع، لکه کشرانو احترام دی،
داسې نور مثبت توقعات هم شته چې معقوله او پر ځای ګڼل کېږي. په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد رفیع وایي،
دلته خو توقعګانې مختلفې دي. توقع باید اوس فرض مثال زه یو استاد یم، څومره چې زه په هماغه مضمون یا په هماغه راز کې زه تدریس ورکوم، څومره زه زیار باسم، زحمت باسم، یعنی هماغونه توقع هم زه لرم چې باید چې زما شاګرد، یعنې هغه هم باید چې په یو څه شي پوه شي. زما دغه توقع دی چې که چیرې زه د هغه په اندازې توقع نه لرم، یعنی یو څه فیصدي توقع لرم د خپل د جانب مقابل نه، چې باید چې هغه د هغه په وجود کې ولیدل. والله خو بیا بې ځایه توقع ګټه نه کوي، یعنې هماغه توقع ښیي چې هغه مثبته وي. داسې بې ځایه توقع موږ نه لرو چې فرض مثال یو نفر دې راشي یا موږ ته دې یو ایسکریم واخلي، یا فرض مثال یو بوتل اوبه دې موږ ته واخلي، یا یو نوشابه دې موږ ته واخلي. داسې توقع موږ نه لرو. دغه توقع لرو چې فرض مثال موږ او تاسې په اجتماع کې ښه اوسو، یعنی په مجموع کې ښه اوسو.
د کندهار اوسیدونکی سید عبدالله وایي، ځینې خلک په دې تمه وي چې اینکی کپینکی دا پټی به راشینکی، خو د نوموړي په وینا دا ډول تمې نور له ستونزو سره مخ کولی شي.
اکثره وخت زموږ خلک پر ځای د دې چې امکانات او شرایط وسنجي، بې ځایه او د خلکو څخه د مقابل لوري څخه ډېر بې حده توقع لري، پرته له دې چې د خپل هغه ته کوم څه کړي وسي، خو دوی دا توقع لري چې طرف جانب وده ته هر څه وکړي. زما په نظر د هغه چا څخه ډېر توقع کولی شي چې د هغه ته نږدې اوسي، حداقل یا د کورنۍ غړي اوسي، یا نږدې دوستان اوسي، یا نږدې همکاران اوسي، یا نږدې ملګري اوسي، چې د هغو سره یو څه وخته پاتې سوی وي، حداقل یو اون سره ولري، کېدای شي بیا د هغو څخه توقع تمه ولري. هر څوک توقع لري، خو د هر شي دپاره باید موږ یو حد او سرحد ولرو. هر شی چې تر خپل ټاکلي نصاب واوښته بیا مناسب نه راځي.
له حده زیاته توقع انسان تل نورو ته مجبوروي چې هغوی یو څه ورته وکړي، او که چیرې هغه کار چې دای توقع ترې لري ونه شي، بیا نو خفګانونه مایسته راځي. د هلمند ولایت اوسیدونکي ماګل هغه میرمنه ده چې تل له نورو سره پرته له کومې توقع مرسته او ښه کوي.
ما ورول د دې د زوی شیرینی چې راوړ، ما بې چنو چې ما چې زوی ته کوزده وکړه، دا مې چې لیدلم نه راته راځي او نه راغلی. بیا مې زړه کې نه دی ګرځېدلی وم، خیر نو ما ورسره دغه وکړه، دې ونه کړل. نو خو توقع خو نه لرم، او زړه مې هم نه دی ځینې بد. یو به یې نه لري، او یو به هغه زړه لري، د چا زړه بل رقم وي، وایي چا سره زه ښه رویه وکړم.
دا چې ډېره توقع له نورو څخه کوم رواني او روحي مشکلات راولاړوي، بیا هم استاد شرف الدین عظیمی په اړه وایي،
هغه څوک چې توقع ترې کیږي او په وار وار هغه خسته کیږي، ستړی کیږي او پتنګ کیږي، او کوشش کوي چې تل ځان لري کی. اما هغه څوک چې توقع کوي تل یې د پرمختګ، رشد او ودې مخنیوي کیږي، او تل اندکرنجه، نارامه، خپه، غمجن، حسود او متاثر کیږي. هغه څوک چې توقع لري باید سر لمدانه د خپلو توقعاتو په کمښت کې کوشش وکړي او بل اخر له منځه یوسي. اما ځینې مواجه توقعات لري هغه دی وکی، او که احیانا نه ترسره کیږي سر دی نه پسو. زه فکر کوم چې دغه کسان باید پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي. دغه کسان که احیانا نه توقعات او غوښتنې نه ترسره کیږي، زړه ته نه چي، هیڅ څوک د چا غلام نه ده، د چا بنده نه ده، برده نه ده. هر څوک خپل ژوند لري، خپل هیلې لري، خپل روابط لري، خپل بوختیاوي لري، او هر څوک کوشش کوي ځان په خاطر کوشش وکړي. او اړینه نه ده چې خلک راسي موږ ژوند، موږ چارې، موږ اړیکې او موږ روابط راسم، وخت د مننې سي، ځکه چې دغه هیڅوک مسؤل نه دي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې مو عام خلک پوښتلي چې له نورو د تمې په اړه څه نظر لري. په ګډه یې اورو.
نور محمد د کابل ولایت اوسیدونکی یم. او بې ځایه توقع دا یو غلط کار دی. څوک چې چا سره ملګرتیا کوي، وروري کوي، همکاري کوي، دا بدون له دې نه چې څوک چاته چا سره توقع ولري باید بغیر لغنه وکړي.
وعیدالله دی، د پروان ولایت د غربن ولسوالۍ یمه. دا بې ځایه توقع چې چا نه څوک کوي، دا ښه خبره نه ده. په دې خاطر باندې چې یو څوک کیږي چې هغه توقع د پوره نه کړی شي، شاید د په وس کې پوره نه اوسیږي. هر څوک باید خپله کوشش وکړي چې هغه شاید چې د په زړه کې غواړي باید ځان وربرسوي. نو د بل چا نه توقع، بې ځایه توقع ښه نه ده.
زه د ولایت د بغلان یم، په نوم حاجي ببرک، په قوم مامزی. که څوک چا سره ښه کوي او دی امیندونه او تمه باندې ښه ورسره کوي چې زه خو سبا به هغه کار تر وکړم، او بله ورځ به هغه تر وکړم، بله ورځ به یې لور تر وغواړم، بله ورځ به دنیا تر وغواړم. دا کار نه په پښتو کې شته، نه په شریعت کې شته. دا غلط کار ده. دا د هر څوک چې هر چا سره کوم کار کوي، هغه د الله د رضا لپاره کوي.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی، ستاره امینی او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده.
ولی خوری پا کور که یه؟
وار ازا خوری پا کور که یه ما چیره با اولادسم؟
سلام علیکم بلبل خوری.
علیکم سلام خوری ستره مسی رازا رازا رازا
خیر سی
دلتا دا پکیه تکشنه پا دا توشه که دا پکیه مخبه دروارم تا دا اون دا آغسه دلتا که ندلتا
دیره گرمی دا گرمی ندا بلا دا بلا
خوری رشتی ام گرمی خوبی خیر دیره تا دا تکشنه زب چای در تراوره با
نه 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 چای نچکه ما یو جام یخی و برا تراوره
سامه دا دا یو جام یخی و با در تراوره وزیه درمه چوب داده چه کسو با
خیلی اوسی
بس 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 گرمی خونشتی هم جره درشتی هم اوی چکم
شکر الحمدلله خیلی اوسی خوری دست یخی و بایی چه دازنو میپی یخسم
نوش جنجی نوش جنجی و جیت شده
جوانده اوسی چای با بیادی زیتونی کرا او چکو آقا دی زوی مبارکی تا این نیم رغلی ما ویل چی دوارا با یو جای لاریسو
نه نه خوری زن ورزم قدم و ملاک رو آخم یو آری ورغلم پس پک نظر را تو کرد اما آقا می بست بیا نور کرم
وی بلبل خوری دستی پا غصه سوی چی زدی ودار کرم
وی بنا پا غصه کرم سو زلی ورغلم از زلی چی ورغلیم دره دره سو رو پیمه دست نقدی ور وریدی پس ولی دا چی دا گلالی پشتنی تراترالا بس هم دا سن رو پی راخی سیدی او راغلالا دا نو پس پک نظر ندی چی را تا گوری ها ولی وارسم تراتوه دا خیلا پر زای پریشده بلا ورش چی دا دوی کرا ورغلم بس هم دا سن از تو خبوری مصر کولی کولی مجلس منو که دیر سو سر بس دا را تکلا کشا اول غرما را سر چرک
خا بیادی غرما ور سر تیرکلا
اوه او سلطانی خوری بس هم آغا می پشمانه پشمانه اکرام هم آغا گرمی
ولی پاتشوی که چنگا
نه دودی خوی را کرل دودی را کرل وجه نیم پاتسه بس نصابه پخ کری با اما آغای نمستو سر راو راو بس
خانو دی تا تموا چی پسدر تا حلال کی
دا تا چوه سلطان خوری ما کلو ویلدی چی ما تا دی پسر حلال کری ها توه چوک تا دا چا کرا جی او میل مکیجی نو آقا داسی پس پکستر که نور تا کیجی چیز نه یو لرس شوروه خوبی پخ کرده وی
گورا بلبل خوری دی لاس پینزه گوتی برابری ندی بیا خدا فرض نده چی میل ما تا دی باید اتمن شروع پخسی تو دی هر چانه دا تم و توقع ملاره تو شکر دا دی خدای فضل دا پراخ دارایی لاره خشته لاره بیا چی تل هر چا سرکوی دی بل چانه دا تم و توقع ملاره
شکر دی چی لاره می خوام دازه بیا دا هر چا عزت هم کوم زما کورتا چی چوک راسی بی قدر و بی عزت های نباسم خوام دازه بیا توقع ملاره مزنی چی عزت می بوکی
ولی زیتون استا بی قدری کری دا او یای تندهی در تا تریو کرده و؟
نه نه تندهی بیا ودی را تا تریو کرده وی
غوغی در تا نوا پخ کرده ام داوایی؟
خود نه ام داوایم
گوره خوره مک طولو تا معلومه ده چه زیتون غریب خزه ده ده سبا لری دی بیگان نلری اول خو پکر داوای چه غرمه دی نوای تیره کرده بیا چه دی غرمه تیره کرده خدی وکره خو خوارکه چه هم چه درلودو اما غی در تا پاخه کره او در تا راوائی خستر نو نور تا چه تمالاری
او رشتی هداس خدا نو
بلا دا چه تاویل چه ما دیر پیسی ورطا یوری او دیر لیخ پیسی را تا راوری سیالی خودی هرچه تر واسه پوری دا داغ توقع باید و نلارو چه ما دیر یوری ایغی آقا دیم باید دیر راوری یا ایغی دیر راوری ما لیگ یوری هر چوک دی خپل واسو اندازه سر پیسی دی و چاکر سیالی و شرکی یوری مخ باید دی زیاد و پیسو یا دی زیاد شی تام و توقع و نلارو آقا غریب های نلاری مخ بین لارو
او خودی و رکوه سلطانی و سر اغلا هست و خبرمی وکرلا
بچی دی خدای لاره چه قناعت دی وکر زدی خوشحال اکرم خوری زنو اوز با ندوار لاری شو دی زیتونی کرا چای با موچی خوا و مرکی بام سراو
درزا سمه در از ساعت با بوم تیر سی درزا دوار از مام زرات دیر پا تنگ سوی دی
درزا درزا
درزا چی زود
درزا درزا خیر سر
درنو اوریدونکو د کور کلی دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ.
جانانا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو